درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه سلطان محمد سرور یم او د ازادي رادیو د خبرونه د طاهر روشان په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي. تر هر څه د مخه پام وکړئ خبرونو ته. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه ته خبرداری ورکړی چې د دوی په ټکو بې بنسټه راپورونو په تړاو به مناسب اقدام وکړي. طالبانو پرون یک شنبه په یو خبر پاڼه کې د څرګندونې د یو نامه د بشري حقوقو څانګې د هغه رپورت په غبرګون کې کړی دی چې له ایران او پاکستان د ایستل شویو افغانانو د وضعیت په حق لوو. یو نامه د زمري میاشتې په لومړیو کې په یو راپور کې وویل هغه کډوال چې په زوره له ایران او پاکستان افغانستان ته ایستل کیږي د طالبانو لخوا له شکنجې، ناوړه چلند، بې دلیله نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ کیږي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت ویلي د یو نامه دغه راپور زیاتره د هغو محدودو اشخاصو انفرادي تجربې انځوروي چې د ادعاو پر اساس له ستونزو سره مخ شوي، حال دا چې د هغو میلیونونو افغانانو مثبتو تجربو ته چې په امن، با عزت او باثباته شرایطو کې خپل هیواد ته راستانه شوي انعکاس نه دی ورکړل شوی. د الجزیرې تلویزیونی شبکې دوه خبریالان او درې فلم اخیستونکي په غزه کې د اسرایلي پوځیانو په برید کې وژل شوي دي. الجزیرې تلویزیون ویلي خبریالان یې انس الشریف او محمد قریقه د یکشنبه په ورځ د اسرایل په هدفي برید کې وژل شوي. ابراهیم ظاهر، محمد نوفل او مومن علي وا چې د خبری ټیم ویډیو ژورنالیستان بلل شوي هم په وژل شوي کې دي. د الجزیرې دغه خبری ټیم تر ډیره د غزې له شمالي برخې په عربي ژبه راپورونه ورکول. فرانس پریس لیکي چې دغه خبریالان په خپله کاري خیمه کې وو چې تر برید لاندې راغلل. د اسرائیل پوځ د الجزیرې پر خبریالانو برید تایید کړی او خبریال انس الشریف یې د خبریال په جامه کې ترهګر بللی دی. د اسرائیل پوځ پر خپل ټیلیګرام چینل لیکلی چې الشریف د حماس ډلې د یوې ترهګرې هستې مشري کوله او پر اسرائیل د توغندیزو بریدونو مسؤول و. د الجزیرې خبری شبکې دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې الشریف هغه خبریال و چې د غزې د خلکو د وضعیت د خپرولو لپاره یې خپل ژوند په خطر کې اچولی و. لکه چې د غزې جګړه پیل شوې، د الجزیرې خبری شبکې لس خبریالان او رسنیز کارکوونکي پکې وژل شوي دي. په غزه کې د تاوتریخوالي دغه راپورونه داسې مهال خپریږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا د یکشنبه په ورځ ناوخته په یوې ځانګړې غونډه کې غزه کې د عملیاتو د پراخولو طرحه په کلکو ټکو رد کړه او وغندله. ملګري ملتونه وایي د غزې د دوه کلنې جګړې له کبله د دغې تړانګې نږدې هر اوسیدونکی له خپلې سیمې بې ځایه شوی او بشري ملاتړ ته اړتیا لري. د ایران حکومت پریکړه کړې چې له دې وروسته تومان او قران د ملي پولي واحد په توګه کاروي. د پریکړې له مخې د ایران د اوسنی ملي پولي واحد چې ریال دی 0.4 لري کیږي او دا واحد به هم په مارکیټ کې په چلند کې وي. د ایران حکومت د پریکړې موخه د انفلاسیون د اغیزو کمول، په پیسو کې د ډیرو صفرونو لمنځه وړل او پر راکړې ورکړې کې اساني یاد کړي. خو اقتصادي کارپوهان او د ایران د پارلمان غړي په روانو شرایطو کې چې په ایران کې انفلاسیون له 10 تر 15% دی، دا پریکړه بې اغیزې بولي. د دوه کارپوهانو په خبره دا پریکړه په هغه صورت کې عملي او اغیزمنه کیدای شي چې انفلاسیون کنټرول او اقتصادي ثبات رامنځته شي. تومان او قران په داسې حال کې د ایران د ملي پولي واحد په دوه ګټاګل کیږي چې ریال د نړۍ تر ټولو کم ارزښته پولي واحد دی. او په جرمنی کې تفریحي او کاري سفرونو نوی ریکارد ثبت کړی دی. د دې هیواد د فدرالي احصایې ادارې د راپور له مخې د روان کال په لومړۍ نیمایي کې د جرمني په هوټلونو او لویو استوګنځایونو کې له 223 میلیونو څخه ډیر کسان د شپې پاتې کېدو لپاره ثبت شوي دي. دغه شمیر د تیر کال په پرتله 1% لوړوالی ښیي. که څه هم په جولای میاشت کې جرمني ته د ورتلونکو کسانو شمیر د اروپا ملتونو د جام سیالیو له کبله نږدې 13% راکم شوی و، خو بیا هم په لویو استوګنځایونو کې د تیر کال په پرتله د بهرني سیلانیانو شمیر نږدې 4% زیات شوی دی. د خبرونو پای درنو اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې د دغو تحولاتو او پیښو تفصیلي ریپورتونه اورو. د طالبانو د حکومت لخوا د یو نامه د چارواکو احضار.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ایران او پاکستان د ستنو شویو کډوالو د توقیف او شکنجې په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د بشري حقونو د دفتر راپور ته غبرګون ښودلې او د یوناما د اړوندې څانګې مسؤلین یې احضار کړي دي.
معلوماتو ته د افغانانو د لاسرسي محدودیت.
دسترسی به اطلاعات در افغانستان محدود نه بلکه کاملا متوقف است.
افغانستان که اطلاعات تا لاسرسی محدود نه بلکه په بشپړه توګه بندي. اطلاعات تا هیڅ لاسرسی نشته په ځانګړې توګه په امنیتي، سیاسي او مالی مسایلو کې د طالبانو پر ادارې د نیوکې.
ایرانی پولیس وایي د افغان کډوالو نیول 50% زیات شوی.
پدر مادر و همشیره خوردم برادر
لار مور ورور او خوری را تو نیول دوی پلمه وکړه چې تاسو نه به کمپ کې ژمنه اخیستل کیږي له دوی ټلیفونونه او پاسپورتونه اخیستي او د خبرې له اورېدو پرته کمپ ته انتقال کړی دي.
نور مطالب او راپورونه هم لرو، راسره پات شي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د ستنو شویو کډوالو د توقیف او شکنجې په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یا یوناما د وروستي راپور له امله د دې استازولۍ چارواکي احضار کړي دي. دغه وزارت یوناما ته خبرداری ورکړی چې کچیرې د دوی راپورونه د عامه ذهنیت د ګډوډولو په نیت خپاره شي نو د طالبانو حکومت خپل مکلفیت بولي چې په وړاندې مناسب اقدام وکړي. دوی پرون یکشنبه په یوه خبرپاڼه کې دغه څرګندونې د یوناما د بشري حقونو څانګې د هغه راپور په غبرګون کې کړي چې له ایران او پاکستانه د ایستل شوو افغانانو پر وضعیت څرخېده. د یوناما د بشري حقونو څانګې په راپور کې چې د 13 جولای په 24 خپور شوی و راغلي، هغه افغانان کډوال چې اوس مهال له ایران او پاکستانه په جبري ډول ایستل کیږي په افغانستان کې د طالبانو له لوري د شکنجې غچ اخیستنې او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له ایران او پاکستانه د ستنو شویو کډوالو د توقیف او شکنجې په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ د بشري حقونو د دفتر راپور ته غبرګون ښودلې او د یوناما د اړوندې څانګې مسؤلین یې احضار کړي دي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د یوناما د اړوند څانګې مسؤلینو ته په صراحت ویل شوي چې د راپور ورکولو په اوسنۍ طریقې جدي بیا کتنه وکړي او د مسلکي نیمګړتیاو د تصحیح په هدف عملي ګامونه واخلي. دغه وزارت په یوه اعلامیه کې چې پرون د اګست په 10 خبره کړې خبرداري ورکړې چې د یوناما د بې بنسټ راپورونو په تړاو به مناسب اقدام وکړي خو د مناسب اقدام په اړه یې جزئیات نه دي ورکړي. د یوناما د بشري حقونو څانګې په یو راپور کې چې د 13 جولای په 24 خپور شوی راغلي، له پاکستان او ایران په جبري ډول ایستل شوي افغانان د طالبانو لخوا له شکنجې، ناوړه چلند، بې دلیله نیونو او امنیتي ګواښونو سره مخ دي. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې د دې وزارت په ګډون د کورنیو چارو او امر بالمعروف وزارتونو او د استخباراتو د عمومي ریاست د استازو لوري جوړ یو کمیسون د راپور ارزولې او پایلې له دوی سره شریکې کړې دي. په اعلامیه کې راغلي چې د یوناما راپور ورکوونکو هڅه کړې چې له راستنو شویو کډوالو سره د مرستې پر ځای د دغه وزارت په وینا د کلماتو د لوبولو له لارې حقایق تحریف کړي او د عامه ذهنونو د ګډوډولو سره یې کډوال اندېښمن کړي. د یوناما په راپور کې چې د 9 سلویخ راستنو شویو کسانو سره د خبرو پر بنسټ تیار شوی و او یو شمېر راستنو شویو کسانو پکې ویلي وو چې په تخار او پکتیا کې ځینې راستنه شوي کسان وژل شوي او یوې مېرمنې پکې ادعا کړې وه چې د طالبانو یو نظامي چارواکي له هغه سره په زور د نکاح کولو غوښتنه کړې. خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د یوناما په راپور کې د قضیو انتخاب محدود او غرضناک دی او تر ډېره پکې د غیر معیاري میتودونو پر بنسټ یوازې پر منفي اړخونو تمرکز شوی. په اعلامیه کې یوناما د بېطرفۍ له اصل څخه په سرغړونې او د غچ اخیستنې، نیونې، شکنجې او بد چلین په څیر د سیاسي اصلاحاتو په کارولو تورنه شوې او پکې راغلي چې په ټوله کې په یاد راپور کې هڅه شوې چې ګوندې د افغانستان اوسنی وضعیت د راستنېدونکو لپاره مناسب نه دی. په داسې حال کې چې د اعلامیه په ټکو د میلیونونو افغانانو خوندي او باعزته راستنېدلې له پامه غورځولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما تر اوسه د طالبانو د دغه اعلامیې په اړه په رسمي ډول څه نه دي ویلي، خو د بشري او د کډوالو د حقونو یو شمیر فعالانو ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان له بیلابیلو ستونزو سره مخ دی او اوس مهال د کډوالو د بیرته ستنېدو لپاره مناسب هیواد نه دی. د کډوالو د حقونو فعال احمد زکی خلیل ازادي راډیو ته وویل
پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د ښځو د حقونو په ګډون پراخه بشري سرغړونه شوې دي او محدودیتونه زیات شوي دي. سیاسي ازادي وجود نه لري. زیات شمېر کسان که په جبري ډول بیرته استول کیږي د طالبانو له سختو قوانینو په ځانګړي ډول د مرګ او زنداني کېدو له ګواښ سره مخ کیږي.
د ښځو او د بشري حقونو یوې فعالې ترنم سیدی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې طالبان د ستنو شویو کسانو لپاره هیڅ ډول برنامه نه لري چې لامل یې اوس مهال افغانستان له سخت بشري بحران سره مخ دی.
طالبان هم د ستنو شویو کسانو لپاره هیڅ ډول برنامه نه لري او د همدغه برنامې د نه موجودیت له امله اوس مهال ستنو شوي کډوال له سختې بیکارۍ، د سرپناه نشتون، د خوراکي موادو له کمښت سره مخ دي. دغه راز زیات شمېر کسان چې د طالبانو له شکنجې او د وزل کېدو له ویرې ګاونډیو هیوادونو ته تللي، که دوی بیرته استول کیږي هلته یې ژوند د مرګ یا هم د زندان له ګواښ سره مخ کیږي او یو بل انساني ناورین رامنځته کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د تیر جمهوري حکومت د وسلوال پوځ غړي، سیاسي سیرې، مدني او د بشري حقونو فعالان، خبریالان او یو شمېر نور د طالبانو د سیاسي فشارونو او د ګواښونو له امله له دې هېواده وتلي او اوسمهال په پاکستان او ایران کې ژوند کوي. خو په وروستیو کې ایران او پاکستان هم له خپلو هېوادونو د یادو کسانو په شمول د بې اسناد افغانانو د ایستلو پراخه لړۍ پیل کړې چې د بېلابېلو نړیوالو بنسټونو جدي اندېښنې یې راپارولې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
درنو اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یوناما وایي معلوماتو ته د افغانانو لاسرسی په زیاتېدونکې توګه محدود شوی دی. یوناما د 2015 کال اپریل څخه تر جون په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په نوم خپل نوی راپور کې زیاته کړي چې د واکمنو چارواکو لخوا وضع شوې تګلارې معنا دا ده چې بحثونه ځپي او د رسنیو محتوا محدودوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د دغه راپور د خپرېدو په غبرګون کې خبرداری ورکړی دی چې که دا ډول موارد دوام وکړي حکومت به یې په اړه لازم اقدامات وکړي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي معلوماتو ته د افغانانو پر لاسرسي محدودیتونو د بېلابېلو مسایلو په اړه د عمومي بحث مخه نیولې ده. یوناما د 2015 کال اپریل څخه تر جون پورې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په نوم خپل نوی راپور کې چې د یکشنبې په ورځ د اګست 15 خپور کړی زیاته کړې چې په دې هېواد کې د واکمنو چارواکو لخوا پلي سوې پالیسي د بشري حقونو نورو مسلو ته د رسیدو سربیره معناداره بحثونه ځپلي او د رسنیو محتوا محدودوي. راپور زیاتوي چې د طالبانو د حکومت امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون ولسمه ماده محتسبین معذفوي چې د هغو محتویاتو د خپرولو مخه ونیسي چې له شریعت سره په ټکر کې دي او یا د ژوندیو موجوداتو انځورونه پکې وي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی ویلي چې د طالبانو د حکومت لخوا د جون په 9 له رسنیو سره شریک شوي لارښوونې د سیاسي چارو شنونکي اړ کړي چې په بحثونو کې شرعي قوانین مراعات کړي او د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور وزارت صادر شوي د پیژندنې کارتونه ترلاسه کړي او دغه وزارت په رسنیو کې د ټولو سیاسي منصبانو د څارنې لپاره یوه کمیټه هم جوړه کړې ده. د یوناما په نوي راپور کې راغلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت په مې میاشت کې پر ټولنیزو رسنیو خپله څارنه پراخه کړې او په همدې میاشت کې 15 کسان په بېلابېلو ولایتونو کې د نامناسبو ویډیوګانو د خپرولو په تور نیولې دي. وړاندې راغلي چې طالبانو پر شاعرۍ او مشاعرو هم محدودیتونه زیات کړي چې په ټکو یې د بیان ازادي نور هم محدوده کړې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی په خپل راپور کې ویلي چې د افغانستان د اقتصادي ستونزو او د مرستندوی هیوادونو د مرستو د بندېدو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د خصوصي رسنیو لپاره فضا لا محدودېږي. یونما ویلی چې د طالبانو فشار او د رسنیو د محتوا محدودیت د لیدونکو کچا کم کړي او د رسنیو سکتور ته د مالی پانګونې او نړیوالو مرستو مخه نیولې ده. د دې راپور په دوام کې راغلي چې ځینې خصوصي رسنیو له یو پر درېیمې څخه تر نیمایي پورې خپل کارکوونکي کم کړي او تمه ده چې دا لړۍ دوام وکړي چې په پایله کې به ځینې رسنۍ وتړل شي. د دغه راپور له خبرېدو وروسته چې یونما پکې معلوماتو ته د افغانانو پر لاسرسي د محدودیتونو د زیاتېدو خبره کړې، د طالبانو حکومت خبرداری ورکړی چې که دا ډول مواردو خپرېدو ته دوام ورکړل سي، د دوی حکومت ځان مکلف ګڼي چې پر وړاندې مناسب اقدام وکړي. د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو وزارت د عامه اړیکو رئیس حافظ یا احمد دغه راپور بې بنسټه بللی او د خپرولو موخه یې د عامه اسهانو مغشوشول یاد کړي دي. نوموړي په خپله ایکس پاڼه د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت د راپورونو د اصلاح او ناسمو معلوماتو د خپرولو د مخنیوي غوښتنه کړې او زیاته کړې ده چې د دې دفتر چارواکي له دې مخکې هم احضار شوي وو او ټینګار پرې سوی چې د خپلو اوسني راپورونو څرنګوالي ته بیا کتنه وکړي. په همدې حل کې د رسنیو د حقونو یو فعال او د نای یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې پخوانی چارواکی صدیق الله توحیدی وایي په افغانستان کې پر رسنیو د محدودیتونو د لرې کولو او معلوماتو د خلکو د لاسرسي د حق د بیرته ورګرځولو لپاره باید نړۍ له ټولو اړخونو د طالبانو پر حکومت بندیزونه ولګوي.
دسترسی به اطلاعات در افغانستان محدود نه بلکه کاملا متوقف است.
افغانستان که اطلاعات تا لاسرسی محدود نه بلکه په بشپړ توګه بندي. اطلاعات تا هیڅ لاسرسی نشته، په ځانګړې توګه په امنیتی، سیاسي او مالی مسایلو کې د طالبانو پر ادارې د نیوکه حق هم پر رسنیو کې او هم له هغو بهر له افغانانو اخیستل شوی. د رسنیو په خپرونو منځپانګه په بشپړه توګه محدوده ده او هغه مسایل چې تولیدیږي د افغانستان دننه د ایس چا په درد نه خوري.
د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د جولای په 13 په کابل کې یوه غونډه کې ټینګار کړی و چې رسنی فعالیتونه باید اسلامي ارزښتونو، ملي ګټو او مسلکي اصولو پر بنسټ ترسره سي. دغه راز د خبریالانو د ملاتړ یو شمېر بنسټونو هم د جولای په میاشت کې پر رسنیو د ځپنو او د خبریالانو د نیول کېدو په اړه اندېښنه ښودلې وه. د بې پولې خبریالانو سازمان RSF تاګس په اتمه وویل چې د خبریالانو د رسنیو کارکوونکو نیول او له هغوی څخه د جبري اعترافونو اخیستل ښیي چې طالبانو په افغانستان کې د خپلواکو رسنیو د خاموشه کولو لپاره د ډارولو کمپاین ګړندی کړی دی. تر هغه درې ورځې وړاندې د خبریالانو نړیوال فدراسیون ویلي و چې په افغانستان کې د خبریالانو نیول، د خبریالانو پرله پسې زندانی کېدل، رسنیو ته سختې لارښوونې او د خپلواکو رسنیو تړل د افغانستان د رسنیو لیدلوری له منځه وړی دی. د افغانستان د خبریالانو مرکز د اګست په 10 په دایکندي ولایت کې د درېو خبریالانو د نیولو خبر ورکړی و او تر دې مخکې ویلي و چې د جولای په وروستیو درې اونیو کې طالبانو په افغانستان کې لږ تر لږه و خبریالان او د رسنیو فعالان د بیلابیلو تورونو په تور نیولي چې په دې سره د نیول سویو خبریالانو او رسنیو د کارکوونکو شمیر 15 ته رسیدلی دی.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډې اخیستل د ولسونو حق دی.
د ایران د پولیسو ویاند اعلان وکړ چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دې هیواد کې د بې اسناد افغان کډوالو پیژندل او نیول 45% زیات شوي دي. د ایران مهر خبری آژانس د سردار منتظر المهدی له قوله لیکلی دي چې د ایران پولیساتو ځواکونو هم دغه هیواد ته د ننوتونکو افغان کډوالو د مخنیوي لپاره خپلې ګزمې ګڼې کړي دي. په ورته وخت کې په ایران کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې ځینې غړي نیول شوي او هغه چې افغانستان ته ستانه شوي د خپلو کورنیو د وضعیت په اړه اندېښمن دي. نور تفصیل په دغه ریپورت کې.
زینب ساده چې په ایران کې اوسیږي وایي دوه ورځې وړاندې د مور او پلار په ګډون د کورنۍ څلور غړي د ایراني پولیسو له لورې نیول شوي او د افغانستان د پولې په لور وړل شوي دي. نوموړي وویل له تیر یو نیم کال راهیسې له ټولې کورنۍ سره یو ځای په ایران کې ژوند کاوه، خو اوس له یوې وړې خور سره په کور کې پاتې ده او د خپلې کورنۍ په اړه سخته اندېښنه لري.
پدر، مادر و همشیره خوردم، برادر،
پلار، مور، ورور او خورې راته ونیول. دوی پلمه وکړه چې تاسو نه به په کمپ کې ژمنه اخیستل کېږي. له دوی ټلیفونونه او پاسپورتونه اخیستي او د خبرې له اورېدو پرته یې کمپ ته انتقال کړي دي. پلار مې سپینګیری او ناروغ دی، آن د خپلو درملو داخل اخیستو اجازه اعلان نه دا ورکړي. اوس په ډیر بد وضعیت کې دی او اوس مهال په پوله کې بند پاتې دی.
باسط واحدی بل افغان دی چې په خبرې څو ورځې وړاندې د پولیسو له لوري نلنیولو وروسته افغانستان ته ډیپورټ شو. دی وایي چې د خپلې کورنۍ سرپرست دی او اوس چې ډیپورټ شوی په ایران کې د خپلې پاتې کورنۍ په اړه سخت اندېښمن دی.
د سهار شپږ نیمې بجې وې چې د کار له ځایه ونیولم او موټر ته یې پورته کړم. ټول هغه کسان چې د قانوني اسنادو موده یې پای ته رسېدلې وه ټول یې یوړو. پنځه ورځې په کمپ کې پاتې شوم، بیا یې افغانستان ته ډیپورټ کړم. له بده مرغه زما کورنۍ چې په ایران کې بې سرپرسته پاتې ده سخت ورته اندېښمن یم. هلته د اوبو او د کور د کرایې ستونزه ده. کورنۍ مې له ستونزو سره مخ ده او زه هم دلته بند پاتې یم.
دا په داسې حال کې ده چې تازه د ایران د پولیسو ویان سردار منتظر المهدی اعلان کړی چې د روان کال په لومړیو څلورو میاشتو کې په دې هیواد کې د بې اسناد افغان کډوالو نیول او پیژندل 50% زیات شوي. د ایران مهر خبری اژانس په یو راپور کې پرون د اګست په 10مه د نوموړي له قوله لیکلي چې امنیتي ځواکونو په دې موده کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ تیزه کړې چې په ترڅ کې 1.4 میلیونه کډوال ایستل شوي دي. نوموړي دا هم ویلي چې د ایران پولیساتو ځواکونو دغه هیواد ته د افغان کډوالو د ناقانونه ننوتلو د مخنیوي په هدف د تیر کال په پرتله خپلې ګزمې 14% زیاتې کړې او لږ تر لږه د 2500 افغان کډوالو د ورتګ مخه یې نیولې. ایران څو میاشتې وړاندې د دې هیواد او اسرائیلو ترمنځ تر وسلوالې شخړې وروسته له دې هیواده د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه کړه. د کډوالۍ او بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو د ایران دا اقدام غندلې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري د معلوماتو له مخې د روان کال له پیله د جولای تر 23مې له 1,640,000 څخه ډېر افغان کډوال له ایرانه راستانه شوي دي چې په افغانستان کې بشري بحران لا پسې سخت کړی. د کډوالۍ نړیوالې ادارې IOM د اګست په 10مه په یو بیان کې ویلي چې د راستنیدونکو پروسه باید خوندي داوطلبانه او باعزت وي او ټینګار یې کړی چې که بیړنۍ مرستې له دې خلکو سره ونه شي ممکن شته سیستمونه له منځه ولاړ شي چې دا چاره بیا په میلیونونو کسان له جدي ګواښ سره مخامخولی شي.
له خبرونو ورآخوا
پیران او پاکستان کې ځینې افغان محصلین وایي په داسې حال کې چې فراغت وخت کم پاتې دی افغانستان ته د بیرته ستنېدو او بې برخلیک حالت سره مخ کېدو ته خورا اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې په دې هیوادونو کې په ډیرو سختیو په بیلابیلو برخو کې لوړې زده کړې کړي خو په خبره یې که بیرته افغانستان ته ستنې شي هلته به د ژوندانه له ټولو بنسټیزو حقوقو او په خپلو تعلیمي څانګو کې له هر ډول پرمختګونو او کاره بې برخې شي. دوی له نړیوالې ټولنې د افغان ښځو او نجونو پر تعلیم او کار د بندیز د لرې کولو لپاره پر طالبانو د فشار غوښتونکي دي. نور تفصیل په دغه رپورټ کې.
خانم‌ها تشویش باد از فراغت دارن، زنی که نتونن به افغانستان برگردن و ایجام نتونن بانن.
د ایران په تهران کې په یو دولتي پوهنتون کې د مدیریت او اداري څانګې د ماسترۍ یو افغانه محصله ده چې وایي فراغت ته یوازې څو ورځې پاتې دي او اړه ده چې بیرته افغانستان ته ستنه سي. دی چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې ایران کې د زده کړو له ختمېدو وروسته یې د تحصیلي استوګنې موده هم پای ته رسیږي او په خبره یې افغانستان ته په ستنېدو به یې ټولې هیلې مړاوې او زحمتونه به یې په اوبو لاهو سي.
تشویش باد از فراغت دارن، باد از که فارغ التحصیل شدنی که نتونن به افغانستان برگردن و ایجام نتونن بانن.
موږ ټول نجونو سره د اندېښنې ده چې له فراغت وروسته به ونه کړی شو دلته پاتې شو او افغانستان ته هم اوسنیو شرایطو کې بیره ته ستنې شو. زه خپله داسې د تشویش حالت کې یم چې فکر کوم د ځمکې او اسمان ترمنځ لاچاره پاتې یم چې نه دلته پاتې کېدی شو او نه هلته تللی شو. محصلینو ته اوس او یوازې تر هغې وخته اقامه ورکول کېږي چې فارغېږي. که افغانستان ته ستنې شو ټول زحمتونه مو بې ګټې کېږي.
دا د طالبانو له واکمنېدو وروسته دغه هیواد ته د زده کړو لپاره تللې ده. دغه راز په تهران کې د انجینري څانګې د ماسترۍ کچې یوه محصله وایي که څه هم دغه هیواد کې له اوسېدو یې لسیزې اوړي خو ورته ویل شوي چې له فارغېدو وروسته به له دې هیواده وایستل سي او افغانستان ته به ستنه کړل سي. دی هم د ورته ستونزې له امله د نوم نه خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې دا نارینه سرپرست نه لري او یوازې مور سره به یې افغانستان ته ستنېږي چې هلته داسې هیواد ته چې پر ښځو یې بېلابېل محدودیتونه لګول شوي ستنېدو ته خورا اندېښمنه ده.
میگن اخراج مثلا اجباری نیست، در صورتی که اجباری هست باید مثلا فارغ التحصیل بشم.
دوی وای چی استل جبری ندی، خو برعکس طول جبری باسی. زه څو موده وروسته فارغېږم، خو د دې لپاره چې دلته پاسپورت او تذکره نه لرم نور دلته د پاتې کېدو او د زده کړو د دوام اجازه نه راکوي. موږ ډېرې اندېښمن یو چې که افغانستان ته ولاړې سو موږ نه هلته کور لرو، نه به مې مور کار کولی سي او نه ورور او پلار لرم. موږ ته به دا ډېره سخته وي، موږ اصلا د طالبانو سره ژوند نسو کولی.
خو دا حالت پاکستان کې هم افغان محصل نجونې ځوروي. د پاکستان اسلام آباد کې له لسیزو راهیسې میاشتې یوې افغانې محصلې چې نه یې غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې له دغه هېواده د جبري ایستلو له خطر سره مخ ده او که افغانستان ته ستنه سي ټول زیار به یې له صفر سره ضرب سي.
کوم زموږ سټډي لحاظ دی، زما بندون دی، درس دی، نو دی ته موږ ډېر زیات خفه یو. وجه دې باندې چې ما خو ډېر زیات مطلب ډېر هم ویلې دی اوس لږ پاتې دا شان ډېر زیات سټوډنټ پاکستان کې دي، دا ایجوکیشن به ټول خراب کېږي او افغانستان کې داسې اسه فیسلټیز هم نشته، یونیورسٹی نشته، جاب نشته فیمیلز لپاره، نو دا به کوي اخر څه
د دغه هیواد په خیبر پښتونخوا ایالت کې په پېښور پوهنتون کې یوې بلې افغانې محصلې چې نه غوښتل راپور کې نوم او غږ خپور سي، ازادي راډیو ته وویل چې دوی په دې ورځو کې له ژور ذهني تشویش سره مخ دي او د خپل ځان لپاره هیڅ روښانه راتلونکی نسي تصور کولای. دغه محصلین په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د زده کړو او کار تر څنګ د بېلابېلو بندیزونو د لرې کولو لپاره د نړیوالې ټولنې له لوري پر طالبانو د فشارونو د واردولو غوښتونکي دي. د افغان محصلین په داسې وخت کې افغانستان ته د بیرته ستنېدو ویره او اندېښنه لري چې په دې وروستیو میاشتو کې د ایران او پاکستان حکومتونو د ټولو افغان کډوالو حتی دغو کسانو ایستلو ته زور ورکړی چې هلته د میشتېدو قانوني اسناد لري او یا له لسیزو راهیسې اوسېږي. دغو هیوادونو دغه راز داسې حال کې د افغانانو د ایستلو بهیر چټک کړی چې په افغانستان دننه د طالبانو حکومت لخوا په ښوونځیو کې له شپږم ټولګیو پورته تر پوهنتونه او حتی روغتیایي انسټیټیوټونو کې د نجونو پر زده کړو په ټولو غیر دولتي او اکثرو دولتي ادارو کې پر کار بندیزونه لګول سوي او دغه راز په ټولنه کې له آزاد تګ راتګ، ورزشي لوبغالو، تفریحي پارکونو او په بېلابېلو سیاسي، ټولنیز، کلتوري او اقتصادي فعالیتونو یې هم محدودیتونه لګولي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجې صندوق یونیسف مرستیال تدی چابیان افغانستان ته د خپل سفر په ترڅ کې دغه هېواد ته له ستنو سویو کډوالو سره تر لیدنې وروسته ویلي چې د افغان نجونو پر وړاندې د زده کړو بندیز د دوی لپاره ستره ننګونه ده. یونیسف د اګست په لسمه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې د تد چابیان په حواله ویلي چې په افغانستان کې د زده کړو مسله حیاتي ده او نه یوازې نجونې بلکې په خبره یې ښځې هم تر اغیز لاندې نیسي، ځکه دوی له منځنۍ کچې تر پوهنتونه او بیا حتی له کار کولو محروموي. د یونیسف مرستیال له طالبانو غوښتي چې د نجونو پر وړاندې د زده کړو او کار بندیز دلرې کړي. د ملګرو ملتونو د دې ادارې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیله تر اوسه له ایران او پاکستانه د 15 لکو ماشومانو په ګډون 2 میلیونه افغانان افغانستان ته استول سوي دي.
تاسو لا پیغامونو
السلام علیکم دی ازادی رادیو کاکون کوته جما سکوچه مجاز نه ولایت څخه د ما نظر خدا غدا سیر پاترپسینو کې خلک د کخ په پالنه باندې نه پیږي، نو دا خلک ډیر مصرف هم وکي خو هغه کخ یا سدی کړل یا هغه حاصلات ورنه کی دا د دې د نه پوهایو له وجې څخه د ما نظر دغه د دغه خلکو ته چې کوم خلک کروندګر دي دوست ته باید پوهاوی ورکول سي. په هر ولسوالۍ کې باید انجینران وي، هغه انجینران چې دی کروندګرو ته لارښوونه کوي د فصل چاپه ډېر کنټرول کوي. نو دغسې په زراعتي شعبو کې باید وي انجینران چې خلکو ته پوهاوی ورکړي. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. د ازادۍ راډیو ټول کارکونکو ته اوریدونکو ته او ټول لارو بر افغانان ته سلامونه نیکې احترامات وړاندې کوم. بعد سلام شورونو تر څو وخت به موږ مهاجر کلونه کلونه د بل پک شورو ته مشتر کړي په مهاجرت دا د چا د لاس د زمو خپل د لاس چې سړی راس هغه تر شا ودرې شل کال په غراله تر شا ودرېدل هغه خپل ډالر جمع کړو لار خارښت هیڅ کو اشرت کې دلته غریبانان بریان د غریبانان او پسنګر کې بمړ کېدد او به نه دروښت و سغه غریبانان پاتې برته پر غزه غریب وزلن کې هغه بل خارج ته و په ډالرو سره و برته 15 کاله بچ دا حکومت وړ دغه دغه حکومت غریب خلک بیا د حکومت زوري بیا بل حکومت راسي هغه زوري اداره زیب ډالر جمع کې بلارس بلکې شوارت. زما پیغام د افغانانو ته چې راځي نور
د هیچ چا پسې نه اوسو. ټولو غریبانانو ورونو ته پیغام دا دی چې د هیچ چا پسې مه اوسو، دغه لنډغرو پسې چې موږ لاړ نه اوسو، قسم په خدای که مخته ولاړ شي بریا زموږ ده. په سنګر کې موږ ورته ناست یو، جنګ موږ ټوله ګوله، سبا چې کامیاب اوسوله بله دې نه پېژنې. ته د ماښام ډوډۍ قسم په خدای کې لري، دا هم دغه دی چې نن دا غټې ولاړه پنځه غریبانه پاتېږي، بیا به نور ظلم پر کوي. زه هم خپل په ورونو ظلم مه کوئ، پر دغه افغانانو چې پاتې که عسکر پاتې دی، وروره ګوله، یا کاربن پاتې دی، یا هر څوک پاتې دی، ظلم پر غریب مه کوه، غریب نه دی ملام. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر،